افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د چارو مرستیال هډر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په وروستي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډې ورکړې چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړې چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتون زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج ظفر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي الله‌ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الله‌ګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دی. نو دا اوس اخیرنۍ ملاقات چې و د دې لپاره راغلی و چې مشوره یې غوښتله. مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تګ هم ستاسو دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دی. وایي تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندګي وکړئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې د 2 میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوی و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحي ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخواني قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوی نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د ادارې مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل اردوغان 53.41 رای ګټلی. په سلو کې او د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 46.59% رای خپلې کړې دي. د چین د مخبر ودې فضایي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستورمزل سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د دې هېواد ځای پر ځای شوي فضایي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضایي ادارې مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره یې کومه مشخصه نیټه یاده نه کړه. د ادارې درې ستورمزلې هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د دې هېواد فضایي اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې یې په دې فضایي اډه کې وخت تیر کړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خپاره کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولیزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي به ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کیږدي.
آیا د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لاره خپله کړي؟
طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دا نشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. نن د می نه ویشتمه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل له 50 کلیزې سره برابره ده. په یو څېړنیز راپور کې مو په تیرو لسیزو کې د افغانستان د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
دا به هم واورئ چې د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم مسؤلین وایي د میوو لرونکو ونو دغه څېړنیز فارم ښه حاصلات ورکړي او نور بزګر هم هڅوي چې دغه څېړل شوي نیالګي کینوي.
څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس دا تیار پخې دي کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اورې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ د اورستیو سرحدي شخړو موضوع ته ځانګړې شوې ده. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ استول پیغام خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي مسایلو یو شمېر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی د کړنو خلاف بولي. وایي د طالبانو حکومت داسې مهال په نورو هیوادو کې انتخابات ستایي چې خپله د جګړې له لارې قدرت ته رسېدلی او په ډیموکراتیکو پروسو چندان باور نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. له دې ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په غبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیا لابیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکی نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کاروونکي بیا لیکلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیرو نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایدا سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، نو مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خبراوي له تمسخر ډک عمل بلله. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وای طالبان خپل په ډیموکراتیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هرکلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولیز توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جون استه د خزو ته د کار او اشتغال او دند اجازه استه او د جمهوریت په یا دیموکراسي پرانا کې ټاکنې هم کیږي. نو بینا نه د او طالبان دا ټاکنې نه مني، د جون خوځې هم نه مني، خزم کار نه پری دي. نو په داسې حالت کې بیا د سه واته د اسلامي هواد په توګه مندي مبارکي ورکول دا نو انتهایی خپل ځان کم راوستل بیا نه په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماټیکو خلاف د اصولو او ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهی په خپل اوسنی حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګیږي.
اهد طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړی او خپل نظام به د دیموکراسۍ پر اصولو برابر کړي. دا پښتنه مې په تاریخ خبرونه کې د حقوقي او سیاسي چارو له پوهاو د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله استانګزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
اصولاً طالبان له دغه فرصتونه استفاده کوي لکه چې اردوغان ته د مبارک ته پیغام ورکړی. اوس خبردار چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دا نه شي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني. د ترکیې ډیموکراسي تقریبا یوه پیړۍ عمر لري او اساسي قانون البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبانو ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې دي.
اردوغان د یو اسلام پال ګوند مشر هم دی. د ده بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخې شي؟
دقیقا طالبانو ته ترکیه و اردوغان په څو دلایلو دلچسپ دي او تمایل ورته لري لکه ستاسو ورته اشاره درلوده. د ترکیې په مطرح سیاست پالونکو کې یو سیاستمدار چې ډېر راډیکال او اسلامي مشر ده هغه اردوغان ده. دا طالبانو ته جالبه خبر ده. بل خبر دا ده چې اردوغان هم یو حنفي مذهبه مشر ده او طالبان هم په اسلام کې پر حنفیت باندې ډېر مستقی خلک دي. دریم د تیرو دو کالو تجربه وښوده چې ترکیه علاقمند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي. او همداشان بله عمده خبره داده چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال ده له دنیا سره. دا ټول پکې د ښکارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه ده او ترکان ته هم دلچسپه ده او د ترکانو علاقمندي له ډېره پخوا زمانو نه حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري. له افغانستان سره علاقمندي لري دلته خپل نفوذ وده د دغه ټولو پام کې درلودل سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمندي دغه روابط وپالي او پراتونی کلاین کشاف ورکي.
کراش د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال د اړیکو ټینګې شوې دي هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلود او د غرض د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دوه کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي؟
اول خو به لیک بل اشاره وکړم مخکې مرز وکړي چې د افغانستان او د ترکیې روابط د احمد شاه بابا دورې نه په لسمه پیړۍ ته باوري. تاریخ ثابت کوي چې دوراني احمد شاه یو ځانګړی پیغام او غوښتنه د ترکیې د هغه زمان د عثماني خلافت مشران درلوده. او په معاصر زمانی کې لکه ستاسو ته اشاره وکړه یوه پیړۍ کېږي چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه درلودلي دي. په بعض مرحلو کې دا ډېر نږدې وو، په بعض مرحلو کې ډېر نارمل وو، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې. هغه وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیتو سینتو په سیمه کې جوړ شو، پاکستان یې ټول درلود، کابل ډېر ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول وبولای دا ا مدل تر ځان ته ځانګړي رقیبان هم لري. مثلا پیس ډول ایران زیات د چسپینل ترکیه دین فوزول دي په دې سیمه کې. له بلې خوا ترکان په سنی حالات کې اقتصادي لحاظ دومره غښتلې نه دي، خصوصا د اوکران جګړې نه وروسته. یعنی د ستراتیژي اقتصادي کومه نشي کولای، اما په هر ډول سرمایه‌ګذاري کولای شي.
د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خواني استاد نصر الله استانګزیو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا ټاکلو او د چې د هغه ټاکنه باندې طالبانو له حکومت سره پر اړیکو او په ټوله کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ پر اړیکو تعغیز وکړي په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول. د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزي اته پنځوسمه کلیزه تمو په یو چړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
نن د مینه وشتم په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل اته پنځوسمه کلیزې سره برابر ده. دغه لسیزې په 1903 میلادي کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزې د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. په دې چرنیز راپور کې مو په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د دیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
لنن څخه اته پنځوس کاله مخکې د 1903 زیږدیز کال د می میاشتې په 9 چې 1903 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامه او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1903 مریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 1 فصلونو او 1 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتۍ د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان لپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 رسمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی ازادي غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دا غوښتل شو مجلو د طنز په ژبه حکومت نقد کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنۍ ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څونور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1948 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1902 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 12 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د خوځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پو محمد رفیق شهیر وای چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوری نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات په واک شو، نو دوی کوم اساسي قانون نه درې ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسي قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسي قانون جوړ کړي.
روسه لغچی طالبان په 2021 کال کې بیا جلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي، خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندام محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبانو حکومت لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون یې لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ په کوشتوس کې یو ماین چاودنې چې ویل کېږي د قومونو ترمنځ د کلونو تربګنۍ په انترس کې ښخ شوی و څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د کوشتوس او کامدیش د خلکو ترمنځ شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د ځمکې او اوبو پر سر دښمني پیل شوه چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د یو بل خلاف ماینونه هم ایښودل شوي چې ویل کېږي نننی ماین هم له هماغو پخوانیو پاتې و. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دواړو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کړې په سلګونو کسان بیرته خپلو ورانو شوو مینو ته ستانه شوي، خو په ځمکو باغونو ویالو او نورو ځایونو کې د کار کولو په جریان کې د ښخ شوو ماینونو له خطر سره هم مخ دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتو ساحه کې د دوشنبې مازیګر مهال په څلور ماشومانو یو پخوانی ښخ شوی مین چاودنه کړي او پکې څلور واړه ټپیان شوي دي. د کوشتوس قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
په کوشتوس ساحه کې نن مازیګر دمخ کې یو پیښه شوې ده چې ماشومان نوونه ایران دي لوبې کولې. په همدغه مهال هلته یو خکړی شوی مین باندې برابر شوی دی، نو څلور تنه زخمیان دي. حالات یې ډېر وخیم دي، درې تنو حالات ډېر خراب دی. د هغوی د انتقالاتو لپاره پروګرام نیول شوی.
د مولوی نعت الرحمن په خبره چې سیمه یې له مینونو ډکه ده او له دې وړاندې هم زیات کسان د چاودنو ښکار شوي دي، هغه وایي له حکومت او مرستندوی ادارو پخوا هم غوښتنه کړې چې باید د مین پاکۍ ټیمونه کوشتوس ته ورولیږي څو له ناچاودو مینونو او نورو چاودیدونکو توکو سیمه پاکه کړي او خلک یې له ګواښ وژغوري.
مختلفو ادارات ته خاصتا د مین پاکۍ ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورد باندې غوښتنه هم ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د مین پاکۍ ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي خپل کورونو ته، غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د هغې آبادي په حق لدی اقدامات.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي د مین چاودنې پیښه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسسو سره په کوشتوس کې د ښخو شوو مینونو او نورو ناچاودو موادو د پاکولو او خونسا کولو خبره کړې ده. د والی ویان سیف الدین لټون د دوشنبې ماښام ازادي راډیو ته وویل
ناچاودو توکي شته په خپل ځای پاتې دي. ولایتي ادارې په تیر کې څو ځل غوښتنه کړې ده د نړیوال موسساتو مرکزي حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه مینونه ناچاودو توکي پاکي، او اوس هم بار بار غوښتنه کوي د نړیوال موسساتو سره په دې باندې خبرې هم شوې دي. او دغه پیښه هم چې کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاودو توکو له امله رامنځته شوې ده، څلور تنه ماشومان پکې ټپیان دي.
د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د کوشتوز او کامدیش اوسیدونکو ترمنز د ځمکې او اوبو پر سر دښمنی پیل شوه. په دې دښمنۍ کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کوشتوزیانو کورونه سوځول شوي، لارې ګودرې یې هم ورانې شوي او ټول ولس یې کډوال شوی و. تیرو حکومتونو څو ځلې د روغې جوړې هڅې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکي په دې بریالي شول چې د دواړو ولسونو ترمنځ دښمني پای ته ورسوي او کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. که څه هم چې د کوشتوز په سلګونو کسان د خپلو کورونو، ویالو، لارو او نورو شیانو جوړولو لپاره ستانه شوي، خو د مینونو د چاودېدو له ویرې په ډاډه زړه نه ګرځېدلی شي او نه هم کار کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکلونو وروسته د کندهار د څیړنیز کرنیز فارم له میوو حاصل ترلاسه شوی دی. د دې فارم د پنځلس ډوله میوو پر سلګونو ډولونو څیړنه ترسره شوې چې ډیرو یې مثبته پایله ورکړې ده. د دې کرنیز څیړنیز فارم د دې فارم مسؤلان وایي د انګورو او انارو په ګډون له آب و هوا سره د برابرو ګڼو نوې میوو د ترویج هڅې بریالۍ شوې دي، او نور بزګر هم دې ته هڅوي چې د همدغه فارم له څیړنیزو نیالګیو څخه ګټه پورته کړي او په خپلو باغونو کې کینوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران کرنیز څیړنیز فارم دی چې له 2003 کال راهیسې پر سلګونو جریبه ځمکه د پنځلس بیلابیلو میوو پر نه سوه اته دېرش ډولونو درختو یا ونو څیړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څیړنیز فارم مسؤول انجینر محمود الله نوري وایي په دغه فارم کې ایښودل سوو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سږ کال یې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوو کې چې پنځلس ډوله میوه ده، او د پنځلس ډوله میوو نه سوه اته دېرش قسمونه تر څیړنې لاندې نیول شوي، او تر دې 2019 کاله پورې د دې ټولو څیړنې نتیجه شوې. کتابونه یې چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي، د یوغو د شاخونو، د کدونو، د میوې، د میوې د وزن، د میوې د اندازې په ټولو باندې څیړنه شوي.
د کندهار د څیړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څیړنې لپاره استول شوي دي. ښاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سوو نه سوه اته دېرش ډوله میوو څخه بڼوال کولی سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوې چې دلته کرل شوي په دې کې داخلي او خارجي ټولې میوې موجودې دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د څیړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوي او نتیجه یې کامیابه وتلې، د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څیړنیز فارم کارکونکي فضل محمد او عبدالناصر بای په اسری بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای شي.
دغه پر کې د شاغه جیوی دی، دا د شپول دی، نو دا د اوبو د شي زر زر غواړي. په دغه خاطر باندې شاغه جیوی یعنی لوار اوبو یعنی نیم متر درې چاره کې اوبو کې ودری، په دې کې خالد شي اوبو تیر شي. دغه توپیر یسته دی وطن او دغه ځای.
چې دا درخت مراز وکي بیا په وخت کې مرده واپر پاشو، چې دا درخت مراز وکي پاشو ور دا د واده، چې دا ته وکي دا درخت مراز وکي بیا دا دوا مش ور پاشو د ماشين په ذریعہ باندې، او دا شوتا کړو پښ پر ورځ کې مش ور پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی څیړنیز فارم مسؤلان وایي که امکانات زیات سي کولای سي راتلونکي کې د دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر پنځه څلوېښت جریبه ځمکه جوړ دی، او د څیړنې لپاره د میوو، اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو مو پر موضوع کتنه کړې ده. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو.